السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشورېدون کو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د مارچ 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو، زمینی انتخاباتو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
سرټکی د خیبر پښتونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټې ټاکلو په اړه ملاقات کړی. په کراچي کې پرون د شوزو د نړیوالو ورځې په مناسبت په سوې مظاهره کې د لادرک بلوچستان د منډلو غوښتنه شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري وکړي چې د طالبان لخوا د شوزو پر ضد اقدامات شاید دغه هیواد ته د مالي او پرمختیایي مرستو د درولو سبب شي. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د ټیټه ټاکلو په اړه ملاقات کړی دی. د گورنر له دفتره خبر شوی بیان وایي غلام علي او د انتخاباتي کمیشن ترو چارواکو ترمنځ دالیدنه پروند وسوه، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه سلا سول او کنه. البته بیان زیاتوي چې گورنر به په دې اړه په راتلونکو ورځو کې د انتخاباتي کمیشن له مشر سره ملاقات کوي. د تحریک انصاف په ملاتړ د پنجاب او خیبر پښتونخوا حکومتونو د جنوري په میاشت کې د دواړو صوبو اسمبلیانې ماتې کړې وې. د ګوند په وینا د دې هدف پر مرکزي حکومت په ټول هیواد کې تر وخت لمخه د ټاکنو کولو فشار راوړلو، خو د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تر وخت لمخه د ټاکنو کولو څخه انکار کړی. تحریک انصاف غواړي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی ټاکنې ژر تر ژره وشي، خو د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي چې په صوبه کې د خراب امنیت له کبله ټاکنې نشي کېدلی. له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د اسخود نوټس په قضیه کې په دواړو صوبو کې د ټاکنو حکم وکړ. په کراچي کې پرون د شوزو د نړیوالو ورځې په مناسبت په سوي مظاهره کې د لادرک بلوچستانو د بندولو غوښتنه شوې. له آرټس کونسل څخه د کراچي پرېس کله پوری په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې پکې زیاتره د لادرک بلوچستانو د کورنۍ غړي ول. په مبینه توګه د لادرک بلوچ عبدالحمید بلوچ تور سیده بلوچ مشال ریډیو ته وویل د نړۍ ښځې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، خو دوی د خپلو ورکو خپلوانو ژوند غواړي.
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا بھر
دا وای چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کیگی. ہمنگ نن ہم پسڑک ناسیو نن پنڑے کی خزی خپل حق نغواڑی او د حقی لپارا پسڑکونو روزی ہمنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو.
بلوچ سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د یو شمېر بلوچستانو د لادرکه کولو تور پوری کوي، خو حکومت او فوج په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هڅه کوي دا ستونزه حل کړي. د اسلام آباد های کورټ په امر د 2022 کال د سپټمبر په میاشت کې د لادرکه بلوچستانو کمیشن هم جوړ شو چې یو شمېر غونډې هم کړې دي. د پاکستان فوج دا وکړي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښ کې نه وسلوال وژلې دي. د فوج عامه اړیکو ادارې آی اس پی آر په بیان کې ویلي د مارچ پر 8 نیټه په د تخیلو کې له مشکوکو وسلوالو سره په نشته کې په مبینه توګه شپږ مشکوکو وسلوال وژلې دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه څرګندولو په شرط په شاړې ډول د تخیلو په دیګان سیمه کې په یو بل پیښه کې درې مشکوکو وسلوال په مبینه توګه وژلې دي. فوج دا وکړي چې وژل شوی وسلوال له طریقې طالبان پاکستان سره تړاو لري، خو طالبان په دې اړه څنګه دی ویلي. خپلواک سرچینو د فوج دغه داوود تصدیق نه دی کړی. امنیتي چارواکي زیاته کړي چې پروسه شکال په بیلابیلو عملیاتو کې په مبینه توګه 102 اویا مشکوکه وسوال وشل شوي ول. د په خبره په همدې موده کې 85 پوځیان هم وشل شوي وو. په شمالي وزیرستان کې په دې روسي کې وسوال بریدونه زیات شوي چې پر ځای خلکو په وار وار مظاهره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د مارچ پر 8 نیټه خبرداري ورکړي چې د طالبانو لخوا د شوزو پر ضد اقدامات شایي دغه هیواد ته مالی او پرمختیایي مرستو درولو سبب سي. روزا اوتنبایا ویلي چې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د مرستې لپاره په 2023 کال کې د 3.6 ارب ډالرو غوښتنه کړې. د دې په وینا د دې هیواد شاوخوا 28 میلیونه کسانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه پیسو ته اړتیا لري. خو نوموړي د امنیتي شورا امنیت شورا ته وویل چې طالبان لخوا د ښځو پر ښوونځیو پوهنتونونو پارکونو ته پرتګ او دا ډول د ښځو په نړیوالو موسسو کې په کار کولو بندیزونو افغانستان ته د دغو مالي مرستو ورکړه له خطر سره مخامخ کړې ده. وروستۍ خبر دا چې د پاکستان سپر لیګ په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې به نن اسلام آباد یونایټډ او لاهور قلندر له یو بل سره مقابله کوي. د مارچ پر 9 په راولپنډي کې دا سیالي د پېښور پر وخت اووه او د کابل پر شپږ نیمه پیلېږي. تر دې مخکې پرون کوټا ګلیډیټرز پېښور زلمي ته په اتو وکټونو ماتې ورکړه. په راولپنډي کې سوي دی لوبه کې لومړی پېښور زلمی بیټنګ وکړ او کوټا ګلیډیټرز د کټې لپاره د 241 منډو هدف ورکړ. کوټا ګلیډیټرز د دوو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ چې پکې د جیسن رای 145 رنزونو مهم رول ولوبولی. هغه نه یوازې تر ټولو زیات تیزه سنچری جوړ کړ بلکې د پاکستان سپر لیگ په تاریخ کې تر ټولو زیاتو منډو کولو ریکارډ هم جوړ کړ. جیسن هغه لومړی بهرنی لوبغاړی دی چې پاکستان سپر لیگ کې دوه سلیزی یا سنچرانی وهلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. پور روان یو سات کې بواوري د لادرک بلوسانو کورنۍ پرون په یو لاریون کې غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان دي زر تر زره خوشی کړي شي. بلخوا د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د عورت مارش په نامه مظاهرې شوې.
چې ما مسله هراسمنت دي نو زه به د هراسمنت خبره کوم. چې ما مسله تیزاب والی وي نو زه به هغه خبره کوم. نو د هر ښځه چې کوم پلیکارډ دي نه کومې چغې وي دا د هغې مسله ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه گورنر غلام علی او د انتخاباتي کمیشن چارواکو ملاقات کړي.
گورنر سے وته ویل چې منګله لګوا خراکا منګله مشاورات نه ده مکمل کړي. په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویل چې ستاسو مشاورات نور نه ته منګله تاریخ راکا.
او د جنوبی وزیرستان د وانی سیاسي مشران تور پورې کوي چې په دې ورستیو کې وخت نا وخت د تور شیشو په گاډو کې وسوال لیدل کیږي.
درنا میز وکړه نو د گورنمنت سره د میز 10 پوینټ ایجنډا وا نو په یخ کې فرست پرایورټی باندې د میز دار صاحب چې میز امن غوړي.
لو مشال سره واوبې تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه د صوبې د گورنر غلام علی او انتخاباتي کمیشن چارواکو ملاقات کړې دي. د گورنر دفتر څخه خپور شوی بیان وایي چې د لید کاته پرون وشول چې پکې د اسمبلی د ټاکنو د نیټې موضوع بحث شو. په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې اسمبلیانې ماتې کړې وې چې هدف یې پر مرکزی حکومت فشار راوړل وو چې په ټول هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو پاکستان جمهوری غورزنګ حکومت تر وخت لامخه د ټاکنو لکولو نه انکار کړی دی. بلخوا سپریم کورټ د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانو د ټاکنو حکم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوث را کوي.
د گورنر هاوس په خبرونه د خبر شوی بیان تر مخه 13 ورځ د پښتونخوا گورنر غلام علي سره د الیکشن کمیشن درې کسیزه پلاوی په گورنر هاوس په خبر کې ملاقات وکړو. د خبر پانی تر مخه د پښتونخوا گورنر ویلي دي چې را روانه اونۍ به هغه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مشر سره د ملاقات وروسته په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي یوازې وفاقي حکومت د پښتونخوا او پنجاب صوبو د انتخاباتو د ځنډولو هڅه نه کوي، بلکې د ټاکنو کمیشن هم د دوو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو لپاره چټک ګامونه نه دي پورته کړي.
گورنر صاحب ته ویل چې منګله لګوا خراکا منګله مشاورات نه دي مکمل کړي. نو په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویل چې ستاسو مشاورات نور نه ته منګله تاریخ راکا. نور د امن امان صورتحال د ډیوټیانو تعینات تی د فوج کمه د پولیس کمه نه زمون کار دے سرستا هیڅ کار نشټله. خو دې وخت کې موږ وو ګورو نو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې زر تر زره خصوصي توګه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې الیکشن وشي. خو بل اړخته خیبر پختونخوا کې د الیکشن کول نه ډډه کوي. دې وخت کې د پی ڈی ایم او دغه نماینده په شکل کې دې وخت کې گورنر دے. خدا خبر هم یاد ساتي چې الیکشن کمیشن هم په دې عمل کې برابر شریک دے. په 2021 کې چې کله خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتي انتخابات نه کول نو الیکشن کمیشن تاریخ ورکړیو نه چې دا تاریخ صوبایي حکومت ورکړیو.
خو 13 ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د پښتونخوا د گورنر سره د الیکشن کمیشن د چارواکو د ملاقات وروسته د ټاکنو کمیشن په خپل بیان کې ویلي دي چې الیکشن کمیشن انتخاباتو ته تیار دی. خو د پښتونخوا گورنر دی د انتخاباتو د نیټې اعلان وکړي او د الیکشن د امنیت او نورو انتظاماتو لپاره به کمیشن د نگران حکومتونو او وفاقي امنیتي ایجنسو سره خبره کوي او دغه لړ کې به خپلې ذمہ واری پوره کوي. بلې خواته د پنجاب د صوبایي سمندۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر عارف علوي د 1 اپریل د نیټې د اعلان وروستو الیکشن کمیشن د مارچ په 8 نیټه د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو شیډیول اعلان کړی دی چې تر مخه یې کاندیدان کولی شي چې د مارچ د 12 نیټې نه تر مارچ 14 نیټې پورې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره خپل اسناد داخل کړي. په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې په ټول هیواد کې دی په یو وخت د قومي سملۍ او ټولو صوبایي سملیانو لپاره عام انتخابات ترسره شي، خو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې که د وخت نه مخکې ټول عام انتخابات نه ترسره کیږي نو کم نه کم په تحلیل شویو 2 صوبایي سملیانو دی په 9 ورځو کې دننه عام انتخابات وشي. او په دغه اړه د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان سپریم کورټ هم په 9 ورځو کې په پنجاب او پښتونخوا صوبو کې د انتخاباتو کولو فیصله اورولی وه.
اوریدونکو، د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پرون د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د عورت مارچ په نامه مظاهرې وشوې، خو په اسلام آباد کې د پولیسو او ښځینه مظاهره چیانو ترمنځ لفظي جګړه هم وشوه چې په نتیجه کې پولیسو پر ښځو تشدد وکړ. وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په ټویټر پاڼه ولیکل چې پر ښځو د تشدد په تور یې د 3 پولیس سرتیرو دندې ځنډولې دي. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسید رپورټ اورو چې د ښځو په پرونی لاریون کې له غږول شوې سندرې پیل کړي.
دا آوازونه د هغو ښځو دي چا چې د مارچ په 8 د پاکستان بیلابیل ښارونو کې د ښځو نړیواله ورځ ولمنځله. د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې د عورت مارچ پر مهال د ښځو او پولیسو ترمنځ تود بحث وشو چې تر هغې وروسته د اخ و ډب پیښه وشوه. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله او د اسلام آباد پولیس وویل چې په اسلام آباد کې یې د عورت ازادۍ مارچ په نوم د لاریون پر مهال پر ښځو د تشدد په تور د 3 پولیس سرتیرو دندې ځنډولې دي. رانا ثنا الله د مارچ په 8 په ټویټر بیان کې لیکلي دي چې په هغه پیښه کې د ککړو نورو پولیسو په اړه هم پلټنې کوي او پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. د ښځو ازادۍ مارچ کې ګډون کړي یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د دوی 10 خوا او شا ښځې ژوبل شوې دي. دې زیاته کړه،
میرا نام فوزیا یزدانی ہے جی، میں سب سے آگے تھی، میں نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں،
زه په ټولنه مخکوم، ما هم ټکول وخوړل. د پریس کلب شاته دروازه بنده کړې شوې وه، زموږ کسان یې په منځ کې گیر کړي او چې کله ښځینهو د بهر راوتلو کوشش وکړو نو پولیس بیا وهل ټکول شروع کړل. ښځو ته پولیس والاو شکنجلې هم کولې او ښځینه پولیس چارواکي یې وروسته کړې او په وهلو کې پولیسو بیا هیڅ گنجایش پرې نه کړل. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د لاریون په ګډونوالو تشدد غندلې دي. کمیشن په ټویټر لیکلي چې پولیس باید په پور امنه مظاهره کوونکو د تشدد کولو پر ځای هغوی ته خوندیتوب ورکړی وي. اسلام آباد په عورت مارچ کې ګډون کړی وی جنۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دې مارچ یا غونډې مقصد دا دی چې په پاکستان کې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
تکلیف نو جمع مسئلہ مثال طور باندھے جائیداد دے نظب جائیداد خبر رکھوں، جمع مسئلہ ہیریسمنٹ ہیریسمنٹ خبر رکھوں، جمع مسئلہ تیزاب والے خبر رکھوں، ریکارڈ کی لکه می چغی وی دای د اغه مسله ده نو هر خزه مسله بدله بدله کی دی شي
بلخ د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کراچۍ کوټه او پېښور کې خزو لاریونونه وکړل په لاهور کې د صوبایي حکومت پر بندیز سربېره د عورت مارچ لاریون وشو چې ورته ګڼې خزه انجنۍ او فعالان ورغلي ول دا په داسې حال کې دا چې 13 اونۍ د لاهور انتظامی د عورت مارچ منتظمینو ته د لاریون اجازه ورنکړه چې هغوی یې پر ضد په لاهور هائی کورټ کې درخواست ورکړې وو البته ورسته بیا د پنجاب لنډ محلي حکومت وویل اجازه هم ورکوي او د امنیت لپاره یې پولیس ځای پر ځای کینولې دي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزی خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 5 بجو
اوریدونکو پرون د مارچ پر 8مه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ریپورت اوریدو خو بلخوا هم پرون د مارچ پر 8مه د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا د لادرک بلوچستانو سازمان په کراچۍ کې مظاهره وکړه په احتجاج کې د سړو ترڅنګ یو شمیر هغو خزو هم ګډون درلود چې خپلوان یې لادرک دي ځینو ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې خزې د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کوي او دوی بیا د خپلو لادرک خپلوانو د موندنې لپاره سړکونو ته راوتي بلوچ سیاسي ګوندونه د مدني او بشري حقونو سازمانونه وایي چې په بلوچستان کې ګڼ شمیر سیاسي کارکنان او ځینې ښځې په زوره لادرکه کړل شوي دي چې دوی یې تور د پاکستان په پوځي او استخباراتي ادارو پورې کوي خو حکومت او پوځ تل دغه تورونه رد کړي دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورت کې اورو
د مارچ په 8مه د بلوچستان د لادرک کسانو د کورنو غړو په کراچۍ کې د آرټس کونسل نه تر پریس کلب پورې احتجاجي مظاهره وکړه په لاریون او مظاهره کې د بشري حقونو فعالانو هم ګډون وکړ او د لادرک خلکو د خوشی کولو لپاره شعارونه وړاندې کړل مظاهره چان ویل چې نن په نړۍ کې د خزو نړیوال ورځ مانځل کیږي خو موږ نن هم د خپل خپلوانو د خوشی کولو لپاره په سړکونو ناس یو د مظاهره په وخت د لادرک عبدالحمید لور او د لادرک کسانو د موندل لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن یوې غړي سیدا حمید بلوچ مشال لیډیو ته ویل
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے
دوائی چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی دخزو نڑیوال روز منزل کی گی خمنگ نن ہم پسڑت ناسیو نن پنڑے کی خزی خپل حقون غواڑی او دہگے لپارا پسڑکنو روزی خمنگ دخپل رونو پلارانو معشومانو جون غواڑو زما پلار عبدالحمید پلسم اپریل کال 2021 کی پجبری توگا لدرک کڑے شوے دو کالا پورا کی گی خطر وسا دہگا حس پتا نہ لگی
ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا
دا مظاهره په وخت بلوچ مسنګ پرسن یو غړی سیمی دین بلوچ مشال لیډیو ته وویل چې بلوچستان کې چې خلک لا درکه کېدل وس خزی او ماشومان هم خوندي نه دي نو موړی ویلي چې 13 میاش په کوټه کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګې سی ټی ډی عسکرو محل بلوچ لخپل کور څخه نیولې و او لزان سره وړي ده او محل بلوچ په ضد ناجایز او بی بنیاد مقدمه هم درج کړی ده دا وایي چې محل بلوچ د فروری په 18مه په جبري توګه لادرک کړی شوی هغه تر اوسه لادرک ده د هغې واړه واړه ماشومان دي د بلوچستان د پولیسو او سی ټی ډی عملیات پخوا هم جالي وو او اوس هم جالي دي تر ننه پورې دا نه ده معلومه چې محل بلوچ په کوم ځای او څه حال کې ده خبلخوا د فروری په 18مه د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو سانګې سی ټی ډی په خپل بیان کې ویلي وو چې محل بلوچ د پټو معلوماتو په اساس نیولې وه او له هغې څخه 14 توکي واسکټ ترلاسه کړی دی چې د یو ځانمرګي برید پلاني درلیدو خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د لادرکه بلوچیانو لپاره غږ بندول غواړي په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره د 2001
لسم کال کی یو کمیشن هم جوړ شوې دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکا 9133 کسانو قضیه ثبت شوې وي چې پکې شاوخوا 6000 قضیه هوارې کړې شوې هم دي. او بیا د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی دی چې یو شمېر غونډې کړې دي. یاد کمیشن څو ورځې وړاندې خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړې دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د نه مشکوکو وسلوالو د وجلو دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو ادارې ویلي چې پرون د کاروای پر مهال له مشکوکو وسلوالو سره نښته وشوه چې په دعوه شپږ مشکوکه وسلوال په مبینه توګه وجل شوي دي. یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو سره په خبرو کې په یوه بله پیښه کې د دریو نورو مشکوکو وسلوالو په مبینه توګه د وجلو دعوه هم وکړه. پوځ وایي چې وجل شوي کسان له ناقانونه وسلوال ډلې تحریک طالبان سره تړاو لري، خو طالبانو د مشال ریډیو په خپلواک توګه د پوز د دې داوو تصدیق ونه کړی شو. نور تفصیل لسیمینا عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوز اماړیکو څنګه ای ایس پی ار د بیان او د غشان میرمشا کې د فوز یو لوړ پوړی افسر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د تاخلو کې وسلوالو ته لار ونیولا چې پر راتلو یې پې برید وکړ او شپږ وسلوال یې دغلته ووژل. د فوز افسر وویل چې د تاخیل تحصیل د ګان سیمه کې په دویمه ورته ډول عملیاتو کې درې نور وسلوال هم ووژل چې د غشان ټول نه وسلوال په دوو کاروایو کې وژل شوي چې جسدونه د فوز په قبضه کې دي. دوی د وژل شو وسلوالو عکسونه رسنیو سره شریک کړي. نوموړي وویل چې وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري او پر زید یې کاروایی توندې شوې. په میرامشا کې د فوز افسر مشال ریډیو ته وویل چې تیر 2022 کال کې شمالي وزیرستان کې په مختلفو عملیاتو کې 102 وسلوال وژلي او وسلوالو زید دغو عملیاتو کې 850 فوزیان هم وژل شوي دي. روان کال کې وسلوالو زید ګڼې کاروایی شوې چې پکې 13 وسلوال یې وژلي، 15 نور یې گرفتار کړي چې د پلټنو لاندې دي او د دوی زیدي عملیات دوام لري. نوموړي وویل چې د غلطه 300 پورې وسلوال چې پکې 40% وسلوال سیمه کې شتون لري او 80% د پولې پورې ناراضي او بریدونه کړي. نوموړي وویل چې خوست پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او ګلبادر ډلې 50 مرکزونه موجود دي. تحریک طالبان پاکستان لا د فوز د دغو دعوو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان حکومت د دې دعوو په حق لا غبرګون نه دی ښودلی چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، خو په خوا یې دا ډول دعوې رد کړې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو څو کالونو کې هدفي وسلوال بریدونه او بیا د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. سیمه کې د نامنه یو هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه، جرګې او پرلت شوي. ځایي خلکو حکومت نه دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې په وار وار تکرار کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو، محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 63 496 499.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د وانی ځینې سیاسي مشران تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د انتظامی د غفلت له کبله یو ځل بیا په ښار کې وخت ناوخت د تورو شیشو په گاډو کې سپاره وسلوال لیدل کیږي. د پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند ځای مشرانو ویلي چې که څه هم د تورو شیشو په گاډو کې ناست وسلوال د پخوا په سیر په لوی شمېر کې نه تر سترګو کیږي، خو البته له څه وخت راهیسې ویني چې ورو ورو یې شمېره زیاتیږي. دوی زیاتوي چې په واڼه کې په دې وروستیو کې تر ولسي پاسنونو وروسته انتظامی ژمنه کړې وه چې په واڼه او شاوخوا سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي او د نشهیي توکو د استعمال او خرڅ مخنیوی به هم کوي. خو د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید نه اورو.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بېغوره کړي دي، چې په وجه یې خلک یو ور بیا وڼه بازور ته د خپلې وسلې سره رودرېمي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر نه د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي
چې کله میر یو ولسی پاسون وک درنا میر وکړه نو د گورنمنت سره د میر 10 پوینټ ایجنډا وا، نو په یخ کې فرسٹ پرایورټی باندې د میر دار صاحب چې میر امن غوړي، نو امن په متعلق باندې گورنمنت پولیس چیکیم ډیپارټمنټ ته هغه په بازوره کې چیک پوسټینه لګوي وړو وړو پوینټینه باندې، نو هغه په یخ ټیم کې ډېر ابود وي. خو چې کله د پولیو واخ روشي نو د میر پولیس چونکې کام دي نو د یغه واجنا نویس پاسور په غرنګ پوتې شي، نو تورې شیشه وس په لور وزیرستان کې د 25% پره تورې شیشه یاشتا.
د وڼه سیمینا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی سیمې ته خپل آئینی او قانوني حقوق دا زر ور ورساوي.
ولسی پاسون وس یقینا پاگا موقع بند خود اقدامات وسول سے پاسلہ بندے پابندی والا کے دلا پورے شیشے کڑلے جمشید کڑائی وا ریلیس میر مطمئن ویزیس دس ند سے میر مایوسی میر دس یہی اصل کی بندیز لگے دلا وہ آگا دے جاری وس ہوتی میر دیا دس یو اروی نیچے دسائی دے نو دیا دس پروگرام جوڑی جی بور پور دا واسلر جی ہوتی جی لیا دا منشیات خو ډېر دامرا په پیټ باندې دي چې د ټیم نه 50 غزا ته ولاته د بازور سره ټول تا منشیات خرچي دي، نو په دغه کې د وسه پر ریاست بالکل ناکام دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر اوسیدونکي غوښتنه د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
داسې ده چې مخکې لکه پولیو وه، پولیو نه بعد سینسی سوري سه لکه ته په یو شي باندې فوکس کوای نه سه چې ما 3000 نفری چې ده که نه آر ډیپلای ده په سینسیز باندې اوس ای صورت چې لکه ډیفینیټلی چې په بازار ډیوټي باندې با سري په بازار گشت با سري په بل ورځ ما آرډر کړی دي بازار سیکورټي ته ما خپل انچارج لګولی ده، بازار ټرافیک ته ما خپل انچارج لګولی ده، نوي آرډرونه مې کړي دي چې هغه به د بازار سیکورټي خیال ساتي، هغه ته مې پولیس ورکړی ده. یې ایلیټ مې دا ډیوټي لګولی ده چې ایلیټ چې ده هغه لکه په ناکو باندې که بار ډیوټي نه نو هغه موجودي په بازار چې به گشت کوي ناکې به لګوي. دلته واړه هغه موبایل چرس پرې اوښتي دلته را درومي، هیروین دلته را رهي خو لا لاندې نه راشي، کسان دغه جایي خو په موټر بایک باندې ګرځي، نو هغه لشکي لکه ډیټیکټ کول چې دي هغه لشکي ایشوز.
د سویلي وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې د پوره دا زر بېړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو په سروې خپرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غر ختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولی شئ چې زموږ پروګرامونه د مشال ریډیو په فیسبوک هم واوري او له دې سره سره د مشال ریډیو په ټویټر باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرولی شئ. موږ سره په دې یو ساعت کې پر ځینو نور موضوعات هم رپورټونه لرو. د یوکرین
په اړه هم معلومات ترکو. دا شان د افغانستان کې د ښځو پر وضعیت او د دې سره سره پر ځینو نورو موضوعاتو هم تاسو ته معلومات ترکو. او کولی شئ اوریدونکو چې د مشال ریډیو په ایپ باندې چې د مشال ریډیو په نوم باندې تاسو ډاونلوډ کولی شئ، په دغه باندې هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ ناور.
د خیبر پښتونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دیسکوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټې ټاکلو په اړه ملاقات کړي. د گورنر دفتر خبر څو بیان وایي غلام علي او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون وسوه. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه سره سلاسل او کنه. البته بیان زیاتوي گورنر به په راتلونکو ورځو کې د انتخاباتي کمیشن له مشر سره ملاقات کوي. په کراچۍ کې پرون د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په سوي مظاهره کې لادرک بلوچستانو د منډولو غوښتنه سوي. له آرټس کونسل څخه د کراچۍ تر پرس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسان ګډون درلود چې پکې زیاتره د لادرک بلوچستانو کورنۍ غړي ول. د پاکستان فوج دا وکړي چې په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې 9 وسلوال وژلي. د فوج امادي کوداري اس پی ار په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8 نیټه په د تخیل کې د مشکوک وسلوال سره په نشته کې په مبینه توګه شپږ مشکوک وسلوال وژلي. او بل امنیتي چارواکي چې لرن حسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله د مم سرګندور په چات مچاله دي ټول چې د تخیل په دیګان سیمه کې په یو بل پیښه کې درې مشکوک وسلوال په مبینه توګه وژل شوی. د فوج د دې داو په آزاد توګه تصدیق کونه شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د مارچ پر 8 خبرداري ورکړي چې د طالبانو لخوا د شوزو پر ضد اقدامات شایي دغه هیواد ته د مالی او پرمختیایي مرستو د درولو سبب سي. وزارت تنبایو ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان سره د مرستې لپاره په 2023 کال کې د 3.8 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو په سیالي کې بنن اسلام آباد یونایټډ او لاهور کلندر له یو بل سره لوبه کوي. د راولپنډي کې د سیالي په نن د پېښور په وخت او د کابل په شپږ نیمه پیلېږي. تر دې مخکې پرون کوټا ګلیډیټرز پېښور زلمی ته په 2 وکټونو مات ورکړ.
اوریدونکو لاند خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوري د اوس رازو یو بل موضوع ته. اوکراین هغه داوی رد کړی چې ګنې تیر کال د ګیسو پر پایپ لاین نارت سټریم لیکه باندې اوکراین په لبی ډلې حمله تر سره کړی و. اوکراین ویلي چې په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري. په دې اړه نور معلومات په دې رپورت کې وو.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال لږ ګازو پر نارت سټریم نلیکې حملې یوې اوکراینی پلوي ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سهشنبه وویل چې د بالټیک سمندرګي په تل کې په نارت سټریم نلیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوي ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نلیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دین لیک په قصدي ډول برید شوی. خدا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیږدولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکی وه سخته زیانمنه کړي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلاوي ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوي ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. هغو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک سویډن او جرمني ترسره کړې موسکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د ملګرو ملتونو ویلي دوی به د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي د افغان میرمنو د حقونو د دفاع کولو نه به پشا نشي. په دې اړه نور معلومات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره ل روانې مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیایي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبایوه افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکي هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي وتنبایوه له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. پیلامه کې راغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو او نجونو لري کول خوشینونکي چاره ده. دوی نامه د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.6 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او ښځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې 13 ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړی دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمی دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوریدونکو د خوست ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د سکلو د پاکوبو روغتیایي کلینیکونو بیکاری او نورو برخو کې لستونزو کړیږي او له نړیوالو مرسته رسونکو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په دې برخو کې مرسته وکړي. بل لوري ته ځایي چارواکي د ګربز د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي وایي دا ټولې ستونزې له اړوندو ادارو او مرستندویا بنسټونو سره شریکې کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي. نور حال د نجیب الله الو خیل ناور.
د خوست د ګربز اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې خلک د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي کلینیکونو کمښت، د خلکو بیکاري، د ورزشي میدانونو نشتون او د ښوونځیو د ودانیو کموالی هغه ستونزې یادوي چې د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د ګربز اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال مشال رادیو ته وویل
د ګربز په ځینې کړي لکه جوار، زین شوره، کڅکی، نرګسا، مخې کلای، نری کلای، د تودې چینې کلای، دا خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي چې روغتیایي کلینیکونو ته هیڅ رسیدګي نه لري. دا اساسي کارونه نه دي شوي چې خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، صفا اوبو څخه خلک برخمن شي، د مکتب څخه هم خلک په زیاته پیمانه باندې پاتې دي. موږ د نړیوالو موسسو څخه غواړو چې دې برخه کې کومک وکړي.
د ګربز اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ هوارې سیمې، کلي او بانډې هم له ستونزو خالي نه دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف الله وایي
شخمیر کلي په مربوطاته کې د زنانا د نجونو مکتب دی چې په جمهوریت کې ورکل شوی و، خو کور نه دی، په شوالیا جوړ شوی هم نه دی. مهمه هغه دا د غوښتنه چې د ګربز ولسوالۍ په اړوند د نجونو مکتب په دوزیونو کې منځر شوی دی، د ته کور نه دی شوی، سفره چا غنه دی ورکړی، دا باید جوړ شي.
د ګربز اوسیدونکو مدیر شاخان وایي
په شخصي ریپای او بي ټي مي کړي دي، تخمن په شخصي ریپای روم، ګلخانام په شخصي ریپای جوړادو، سالاتي موسرا دا هم کوي و کی چې متا بي تي باید روکی دوی روکی. مقصد داسې ګلخانام موقتی ځکه چې دومره وسی زنه مخپلم یو کړ دی چې وینه د شګری ډنګوي.
د ګربز ځوانان د ورزش مینوال دي، خو وایي د تمرینونو لپاره منظم سويونه او لوبغالي نه لري. یو تن لوبغاړي شاکرین وویل
دا نه کرکټ سره، نه فوټبال سره، نه والیبال سره، د ګربز سره هغه ځین چې سره به مرسته نه وي شوی. ایسپرا په ګربز کې خپل والیبال ولګيږي، فوټبال ولګيږي، خو فوټبال ته خلک ډېر پرمختګ ورکړای دی چې 15 شپږ ټیم لري په ګربز کې، ایسپرا مرسته نه دی وسره شوی.
بلوري ته د خوځ د ګربز ولسوالۍ چارواکي هم د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي اړوندو ادارو سره یې شریکي کړي او هغوی ته د حلولو ډاډ ورکړل شوی دی. د ګربز ولسوالۍ یو مسؤل کس صدر اعظم ریحان وویل
دغه ستونزې ټول د ولایت مقام سره شریکه شوی دي او دغه طرف نه ډاډ ورکړل شوی دی که هغه په خوانی برخه کې وي، که د تعمیرات په برخه کې وي، که د سړکې په برخه وي، که د برکو برخه کې وي، شله په راتلونکي کې به د ټولې ستونزې نه کور کېږي.
د یادونې وړ ده سره د دې چې ګربز د خوست یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورنډ کرښې سره په اوږدو پرته ده، خو مرکزي سیمې کلي او بانډې خوست ښار څخه شاوخوا 10 کیلومتره لرې دي. د افغانستان غلام خان بندر هم ګربز ولسوالۍ پورې اړوند سیمه ده چې هر ورځ په دې لاره باندې د افغانستان او پاکستان هیوادونو ترمنځ لوی سوداګریز کاروبار کیږي. خو بیا هم د ګربز د ولسوالۍ د اوسیدونکو ژوند له ستونزو او کړاو خالي نه دی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 590 سکالرشپونو یا وظیفو اعلان کړی دی. د سکالرشپونو اعلان په پاکستان کې د امریکا سفیر ډانل بلوم په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو په کمیشن کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځینه پوهانو د بریاو او لاسته راوړلو لمانځلو په یوه غونډه کې وکړ. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
دا مارچ په 10 اسلام آباد کې د لړو زده کړو کمیشن کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د امریکا حکومت لخوا د پاکستان سیلاب ځپل زده کوونکو لپاره دغه 1500 تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړي. چې دغه زده کوونکي پرې خپل زده کړې سرته ورسوي. پېښور پوهنتون کې د سوشالوجي ډپارټمنټ زده کوونکي دا چرسدې سبیح عنایت وایي چې دوه خویندې په پوهنتون کې سبق وایي، پلار یا زمینداری کوي او تیر سیلابونه ورلا ټول فصلونه ازمکی لوکړې وي. دوی وايي وړاندې نه ګرانې لوجه ژوند او بیا سبق ډېر ګران شوی دی او اوس پوهنتون فیسونه ډېر زیات شوی دي، نو باید دوی سره دا ډول مرستې وکړې شي.
سیلاب راغلو هغه ټایم سره زموږ فصلونه ډېر خراب کړي او موږ داسې د میډل کلاس فیملی نه یو، دغه فصلونه زموږ سهارا چې بابا مې هغه په خرڅ کې او موږ ته فیسونه سبمیت کړي او یونیورسټي شو هر چی شو داسې د هاسټل هر چی شو، دا موږ سره ډېر خوشی چې د سکالرشپ د یو سایډ نه ملاو شي، نو موږ سره بابا نه باندې بډن کم شي. ته ځان لنه ایم پېښور یونیورسټي کې ما سره مې بل خورم پاتې کیږي، نو زما والا سمستر حساب وی پر سمستر 35,500 اور داسې د هاسټل 35,000 پر ایئر اور سره داسې د هاسټل میس پی وی هغه 2,000 3,000 پر منت حساب سره راځي اور سیم زما خور دا.
ته نوړه نه هم امریکا حکومت دا پاکستان د لړو زده کړو کمیشن سره په شریکه تر شپه گزار زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې یا اسکالرشپ شپ ورکړې وي. کم زده کوونکي چې تکړه او مالی حالت یې کمزور وو او په دغه کې 80% جنکې زده کوونکي شامل وي. هم د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر بلال شوکت وایي چې سیلاب د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې ځپلې وي او د هغې له وجې ډېر زده کوونکو ته اوس هم د داخلو پیسې ورپاتې دي او دلته په پوهنتون کې یوازې د داخلو خرچې نه وي، نور هم د زده کوونکو ډېرې خرچې کیږي. نو باید که د حکومت لخوا وي، که د لوړو زده کړو کمیشن، که د غیر سرکاري تنظیمونو او که بیا دغه ډول من ملکونه نو چر دغه زده کوونکو مرستې وکړې شي.
په یونیورسيټي کې د سټوډنټانو ډېر لوی خرچې وي، تدریسي حواله کې آی کې د اسامنس سی پریزنټیشنز وي، د غیر لپاره مختلف زونه وي او هغه غشن پوره سرته نشي رسولي، نو دې فلټ نه د یونیورسيټي شاګردان ډېر زیات متاثر شول او ډېرو سټوډنټانو ته د ډېرو سمسترو پیسې هم پاتې وي په دې وجه چې هغه د دې جوګنو چې هغه سمستر فیس باندې هغه پوره کړي. اوس هغه سټوډنټان ته یونیورسيټي چاته انسټالمنٹ کې وته کړل خو داغي باوجود داغي هغه پوره نه کړی شو او اوس پورې د لیډ سټوډنټان داسې چې هغه خپل سمستر فیس یا د هاستل فیسونه پوره کړی نه دي، د دې نقصانونه ډایرکټ داغي په تدریسي سیزونو باندې پریوته، داغي پرفارمنس وسره افیکټ شو.
دا یادونه چې تیر کال د اگست میاشت کې ته پاکستان نور صوبو په شان خیبر پښتونخوا هم سیلابونو او بارانونو ډېر ځپلې وا، چې پکې د قدرتي اپتونو د تنظیم ادارې یا پی ډی ایم ایس میرو تر مخه سکم یو لک کورونه خراب شي وو، سباندې یو زر سروي امړ کړي وو، شپېته اکړونه سیوا د قرض مکه او سکم یو لک میټریک ټنه ولړ فصلونه تباه کړي وو او دغه نه علاوه 300 نه زیات کسان امړ کړي هم وو. دین وړاندې پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په لومبي مارچ پېښور ته دراتک په مقابلې وو چې دوی به د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو سیلاب ځپلې زمیندارانو عام ولس او په خصوصي توګه کورنو کې کار کوونکو زنانو دغه ډول مرستې دوامدار ساتي چې دوی خپل روزګارونه کولو جوګه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده او د مارچ تر 28 پورې به دوام لري. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,26,000 کسان یې شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپریږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکوونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمیشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دې کې به اقتصادي پوښتنې هم کېږي، لکه د یو کور د آمدن ذریعه صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاصه دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. که کوم ځایونه د سرشمېرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمېرنه کوي.
هغه خلک چې شناختي کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کېږي. سرشمېرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2010 کال کې شوې وه او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوې وه. سرشمېرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمېره او داسې نورې خبرې ټاکي، او د سرشمېرنې او کور شمېرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کېږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ لا دا شماره په هغې کې واچوئ، او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې، زه ولې په پردي وطن کې کښېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی د امنیت مال راکړه، د شتردی نه مې خلاص کړه، د جنگ نه مې خلاص کړه. زما څه کارې زما وطن سونه پیدا کوي، سره پیدا کوي، سره ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمېرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي، او دا سرشمېرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کوي د ما کور وران دی، د ما کور ړنګ دی، زه پای آی ډی پیز یم، د ما خلک څوک هم د ورکزو ولا خلک دي. 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نورو سیمو سره مو ورکو، ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې څخه دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی، د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي که چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی، هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمېرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري طور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمېرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وایي د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمېره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي الکې جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي، بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي. نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دې نه تاسو جدا کوي کنه، دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمېرل شي.
موږ د سنسر میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي، ا سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي. چونکې دا د هغې لکې ریسورس، هغې لکې هسپتالونه، هغې لکې سړک، هغې لکې اسکولونه استعمالوي. لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس استعمالوي او پېښور کې اوسي، اسکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې موږ
په دې سرشمېرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د سوات تحصیل مټه یو دیرش کلنه ډاکټر یاسمین ګل چې په یو وخت په د پولیو نه متاثر شوې ده د 13-12 کلونو راهیسې د سیمې د ښځو ماشومانو نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په ډېر مشکلې خپلې زده کړې کړې دي خو همت یې نه دی بایللې یاسمین ګل وایي کله چې دې کار پیل کړو نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات پیښ شول خو خپل کار یې جاري ساتلې له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي چې د خپل کار په اړه وایي
زما نوم ډاکټر یاسمین ګل دی او زه د مټي تحصیل مټي سره زما تعلق دی دوه کالو چې زه پولیو شکار شوی یم نو زما ګس خپل چې نو هغه معذوره ده د هغې سره سره ما خپل سبق څومره په مشکلاتو وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا هلته یو زنانه ډېر مشکلات وي هغې ته چې هم زنانه شي او هم معذوره شي نو ډېر زیات مشکلات وي هغې ټایم کې نو اوس شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی ده میډیکل ډاکټر هومیوپیتک ایلوپیتک کې
دا غږ د سوات ډاکټر یاسمین ګل دی دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په ښځو ماشومانو او نرخاسیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا ورسره په هغې کې مدد کوي
دې وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیر پرسن کار کوم نو په دې کې موږ مختلف چې کارونه کوو پای کې زنانه هغه زنانه چې هغوی تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جنکۍ چې هغوی کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغوی واده کیږي یا خواجه سره چې هغوی ته د هغوی حقوق نه ملاوي کې د هغوی د حق لپاره اواز اوچتو
دا وایي چې د سوات په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمېر ښځو ته هنر ښودلې هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي
خو هغه زنانه چې هغوی د هغه حالات چې هغې کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوي یا خاوند مړ شو یا زوی نه او په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته لپاره موږ ټریننګونه ورکړو هغوی موږ یو سکل وته ورکړو یو هنر وته ورکړو هغه هنر په بیس هغوی اوس کور کې کارونه کوي ورکړو موږ مارکیټ ته اوباسو تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي زموږ یو بل ادارې سره موږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایډز باندې کار کوي نو هغې کې موږ تقریبا څه پاګ کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې په ستنې په ذریعه باندې نشه کوي نو هغوی کې دا ایچ آی وی ایډز هم رسېدې نو هغه ډېر زیات خوري ځکه په یو سیرنج هغوی په ګروپ کې کار کوي نو د هغوی موږ ټیسټونه وکړو په هغې کې موږ ته څه خواجه سره کې هم او په نشه په نشې په سینټرو کې موږ ته څه پازیټیو کیسونه راغلو چې هغوی ته ایچ آی وی ایډز وو نو هغې دپاره موږ هغوی ریپر کړو زموږ پټخیلا هسپتال ته چې په هغې کې هغوی ته فری آف کاسټ بلا موازی معاوضه هغې ته علاج هم کېږي او هغوی ته دوایانې هم ورکولی کېږي
ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم رامخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړې ده
نو زه کور نه راتلم اول حالت ما د خپل کور نه چې زما ورونو هم نه غوښته چې زه یو نان ګورنمنټ اداره ده این جی او ده چې این جی او ته ډېر سپک نظر زربانه خلک ګوري نو زما رونو ماته اجازه نه راکو چې تب نه ځي ځکه چې دا کار ډېر سپک ګڼه لکه مو ته بهر پیغور ملاويږي یوازې پیغور زما نه زما رونو ته زما خویاندو ته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبره وایي چې دا سحر اوځي ماخام راځي دا چرته ځي یو خو زنانه را بل معذور ده نو دا چرته ځي بری ټایم خو ما بیا مقابله وکړه خپل رور مې پوه کړو دا غنه راووتم مشکلات هر ځای دي خو مشکلات بس شاته ما کتلی نه دي زه همیشه وړاندې تلی یم
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې مقصد دی ها خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کوم ته زیات خلق پام نه کوي
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي څنګه چې د نارینه حقوق هغه ته ملاو دي دا چې مونږ غواړو چې نارینه د مونږ پروګرام نو چلو یا دې چې زمونږ یو درخواست هغه ته چې نارینه د زنانو حقوق اومني او هغه ته کم از کم کومو وایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زمونږ حق شانتی شي کم چې زمونږ اسلام او قانون وای نو زمونږ معاشره به د سینې نه به د پسمنده علاقه پاتې شي دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشره شي او ان شاء الله په یو مخ کې ډیر ښه کار وکړي شي
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکي وخت کې په سوات کې د ښځو ماشومانو او نرخزیانو حقونو خوندي کول لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغه لپاره د بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې ده نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.